د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزي اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو شویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په 2 الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوي دي. د ښاغلي خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبه شوې بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پېژندل شوي او د نورو جسدونو د لټون او پېژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وټړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 30 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږدول دي. بلخوا د متحده ایالاتونو پاوز روسیه ترانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیه هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قمندانۍ پر روسیه دا تور پرون پورې کړ. پر روسیه دا تور داسې لګول کېږي چې په لیبیا کې ښکېل خواوي د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې. او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نړۍ اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو 300 کیلوګرام او 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړی عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړی نیټه 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په 2 منډ ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې 2 تنو سره 3 کیلوګرامه چرس هم نیولی دي. په 2 عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په 2 سراچه موټرونو کې 14 کیلوګرامه چرس دی ولا د ګربازو او زازوی ولسوالیو د قاچاغ کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر 1/10 نیټه د محمود راقي خار په 2 برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. په 2 عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چرس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې 2 پیښو په تړاو 2 تنه هم نیول شوی دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخی د قاچاقو مخاوني ولا. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چې په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په 2 عملیاتو کې پولیسو له 2 نفر سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیولا. په 3 عملیاتو کې 2 شپږ سوه څلور بیا ټابلیټ کا نشي ګولې چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې 3 پیښو په تړاو 2 تنه نیول شوي چې 2 تنه دولتي مامورین دي. او دونی ورسته پی خداده چی پاننگ رهار ولایت کی تر 200 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرام چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې له نشي مواده سره د مبارزي ځانګړو پولیسو په یو کور کې 60 کیلوګرام چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنې لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
بنام پوست کرونا ڈپریشن میں گیا یعنی مشکلات افسردگی کے بعد از کرونا باوجود میں آئے.
دا چی دینی تبلیغ لنشی مواد سر پا مبارزه کی سمر مرسته کولی سی پا دی اره لمولوی احسان الحق حنیفی سر مرکل رو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی نو هغه تل خلق ده علماء و خبرو تا گوگ نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درام هم آوری داری سی.
خزی او خزی چیری
چوایا دلته یم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي رادیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامی ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامی ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړي او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونو زمسر ډیر مرسته کوله، خو د سولې خبرو د عملاتړ ځانمن کړ. د هوایي بریدونو وستر دلی دي. موږ د نشي موادو د لابراتوارونو او نشي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنۍ ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمسر مرسته وکړي. په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه د نشي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل د هغوی روزنه تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
د نشایي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د نشایي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تاسو منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې شوې دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخپریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده. د احمد پونوم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی ازادي راډیو ته ویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکول ته مخه کړی ده.
زه د کورونا په ناروغي اخته شوم. که په خوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پاس از کورونا
یو هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغي تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستورزه چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي نشئی موادو ته مخه کوي، یا کله چې خوب ناراموي نشئی مواد استعمالوي. که څه هم نشئی مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشئی موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
فروش سګریټو
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډیر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک بسرنه کې راټولېږي او نشي کوي. څوک چارس او څوک پودرز کوي. دا دې ته خپل هم ویني. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودی نشي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د امنیت روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د دوی د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشي موادو استعمال ډیر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که یکی
زمر سیلنی شی چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي ورسته چې خلکو د کوم زیان اوښتی دي په دې ځانونه کې رواني ناروغي ډیره دي. دوهم کرنتین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډیر لیدل کیږي او باید په دې اړه څیړنې وسی.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنتین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغي پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حرامواله په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دینی عالمان وایي کده نشي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه شي نو یو ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علما ورول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کی. نو زمنګ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کی چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی او بیا په الهی قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیر اسانتیا باندې دی کولای شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی. د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي. د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولای شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دی خپل غږ پورته کړي. په دې حق لباندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دار چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډیری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي. ډیری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي، هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپله چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت دا دی، د علماو کرامو دنده دا ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا
عادي دي په یو مجلس کې یو سړی د 400 نه استفاده کوي دغه مجلس ټول سره متاثر کیږي او ډېرې مخدراتو کې د سړي چې هغه د نورو جرایمو زیګند ده لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده نو کومګ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورستر بلې بدغه فساد په ټولنه کې ډیر شي سبب بد سی وخرې شي چې خپل بد هغه zarar او خطر دینی علما او ته هم متوجي شي کې دې شي د خپل اولادونه ور باندې اخته شي علما دې په دې باندې هم پوهیږي چې دوی بد الله د احکام په مقابل کې خاموشي کړی وي ولې الله تبارک وتعالى ولدينا خامخه پختنه کوي که علما غواړي چې خپل غاړه اخلاص شي مسولیت ادا کړي وي دی به د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي
کومې ادارې د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو په غو کې اتیا فیصد خلک مامورین کارکونکي منسوبین دینی علما کرام دي دی. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجد و ریاست چې هغه هر وخت علما او ته پیغام ورکی د خطبه لازمه دار چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی نو د مساجد و ریاست بعد دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکي دا هم ضروری خبره ده د معارف وزارت هم کولای شي دا کارو کی معلمان استادان هغه ته باید برنامه ورکړی شي ډیر کړته دی ځوان قشر اخلاق په دغه وخت کې خرابېږي تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کی چې هغه په دولت کې کار کوي او کني کوي کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده د دې تر څنګه زمونږ مخور د قومونو دې په دې باندې مکلف دي په ځانګړي ډول وزارت محترمه داخله د دوی دنده د دوی مسولیت د لکه څنګه چې د نورو مجرمینو په سیګرزي د بیت هغه مجرمین مخک تر مخ کې ونیسي چې هغه څوک د مخدراتو کو تجارت کوي څوک مخدراتو کی تولیدوي څوک مخدراتو کی واردوي د دې تر څنګه باید د افغانستان د علما او سرتاسری شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري دغه خپل شورا خلق دی به د وقتنامه ولري دی به په دې باندې کار وکړي هغه علما چې د سرتاسری شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپل مساجدو کې په خپل سیمو کې کار وکړي دا مخدراتو کې یا هر منکر د سیاو شید چې واځي دولت به مکلف نه هر مسلمان دغه په مخنیوي باندې مکلف وي
لنشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکلیز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د هزار کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شار ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چی حج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني د جنازې په لیدو سخت ورختا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي دا چې حج محمد ولې ورختا سو اصل کیسه ده او رسته به سپیش شي دا به په ډرامه کې وورو
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې. بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وژه ډیر ځوان وو یار شل کلن به وو
نو دا چا ثابت کړ چې په کورونا اخته شوی دی
څو ورځې کېده چې ناروغ وو په شفاخانه کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی
نو څنګه پې اخته شو
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل معتاد څخه کورونا ورغلی ده کاکا څه خبره ده ولې دومره وارخطا شوې
دا خو ډېره بده شوه لکه چې زما هم کور تباه شو زه کور ته ځم چې ناوخته نشي خزی او خزی چیری
چوایا دلته یم دادی راغلم چې راته ویل
اکرم چیری دی
ته باندې وتلی دی ولی خیریت دی
خیریت لکوم شو بابا
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
اوس می دی یو ځواني مرګ زلمی مړ ولید سخت غم جن کړم
ولی ځواني مرګ سوی وو
کورونا نی ولای وو
نو دا خبره چې تر اکرم پورې څنګه را یاد اسو
تر اکرم پورې زکه را یاد شو چې هغه ځوان هم عملی وو
نو دا مریض خر چاته راتلای شي په عملیان پورې څاړه لري
زکه چې عملیان په دې نه جوړی جرخته کیږي
نو دا به څه کوو زموږ ځو خام دی روینو عملی دی
زما هم دغه اندېخ نه ده ټول ورځ په مردارو لختوي کې لموتادینو سره روینس کوي
که وختای مکرې و عملی هم په دې ناروغي اخته وو زموږ الک تم دې ناروغي راتلای شي
رښتیا هم چې ډیر ژر په اخته کېدی شي
که خدای مکرې نو څه بکو
نشه به مل نکړي دې غم لړلې کورونا به وجلې
خولې دې په خیر خلاصو دا خبره دې څنګه په خوله راځي
نو خو رښتیا وایم
بل چې هر څه وایې زما د سوچ د مرګ خبره به نه کوي اوس دا راته وایي چې څه وکړو
په کور کې به بندي کو خو بله چاره نه لرو
نو په کور کې به څو واره بندي کړ کله چې خلاصو بیرته هغه دی او هغه نه شي د کور هم رکسو
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړیږي خو نه پوهېږم چې څنګه وکم نه په زور کېږي او نه په نصیحت ښه اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي
اکرم هم پرون ډېر وارخطا وو ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زمونږ خبره ومني
نو څه به ورته وایو
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو ډاکټر به نصیحت ورته وکړي کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني
دا هم ښه خبره ده ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی مهربانی وکي
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام رازی رازی پر دغه مخ مخ چوکي کې نه
سمد کینو
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروین عملی دی
خا خا
خلک وای چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي دا خبره رښتیا ده
او دا خبره به خیر رښتیا ده
نو وس مش څنګه وکړو
ډاکټر صاحب زه څنګه وکم
تر ټولو خلاره خدا ده چې نشه پری دی
نو نشه پری کو دل خونه دوم راسانه خبره ده او نه دی وی ورځی کار دی هغه به بیا ورسته ګورو
ډاکټر صاحب اکرم سم خبره کوي هغه به بیا ورسته ګورو اوس یوازې دا لار راوخه چې هله کرونا ونه نیسی
یو لار ایدا دا چې لنور موتادینو سره دی نکینی بس په خپل کور کې دی قرار کینی
وین بسنګ شي
تر هغه پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېګدی د کور په یو غوخځي کې لګ لګ نشه کاوه
ډاکټر صاحب د اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او لنور عملیانو سره ناشته ولاړ لري که په کور کې مواد اور ورسیږي ولې به د کور وځي
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري خو د نشه علاج کیدای شي او بل دا چې تاسو په نشه نور سره اخته کیږي خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسو په اخته کیږي
ډاکټر صاحب اول به نشه کم کم وروسته به بیخي پرېږدم
آفرین بچیا دغه خلاره ده اول نشه یانو څخه ځان لري کا وروسته له نشه څخه آسان ځان ساتلای شي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.